قدر من اوریدن کو ترار څلمړی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د جون د میاشتې 16مه چې د دیارلس سوه اته نوي هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې د 15مې نېټې سره برابره ده. دا د خپلې شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ یو مهم پیښو ته په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه، د روغتیا په خپرونه کې به په امریکا کښې د اخلي او عصبي د مرضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي تشویشونو او پرابلمونو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د فراه دریا په آواز کې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ډینټنیس اوس خپرونې لیکلې دي جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یوه برخه ده. ډینټنیس پوست په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبان لیدونو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیځ یې ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. خپرونه لیکي طالبان او افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتو لاسپوڅي بولي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وه چې د متحده ایالاتو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ سره پر مخ روانې دي. د هغه په خبر د دې تر څنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ افغاني خبرو لپاره چمتو کېږي. هغه زیاته کړه دا ټولې هڅې باید په یو ګډ هدف متمرکز وي. د سولې او تړون ته د رسېدو په هدف د افغان حکومت او طالبان د رسمي خبرو پیل. یو شمېر نړیوالو رسنیو په پاکستان کې د افغان د سولې په اړه یو کنفرانس کې د ځینو افغان سیاستوالو پر ګډون راپورونه او مقالې خپرې کړې دي. د ان پاکستاني ورځپاڼې د افغانستان د سولې دې کنفرانس ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وینا ځینې برخې راخیستې دي چې ویلي دي پاکستان د افغانستان ملاتړ کوي چې خپل ځان سره او خپل ګاونډیو سره سوله وکړي. ورځپاڼې د قریشي له خولې لیکلي دي موږ ته خپل ګاونډي خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا درناوی کوو او سولیز باثباته متحده ډیموکراتیک او بریالۍ افغانستان ته په کلک ژمن یو. هغه زیاته کړه موږ متحد یو چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې نه د لاسونې دوه اړخیز درناوی او شریکو ګټو د اصولو په بنسټ جوړې کړو. له لندنه خپرونکي د الشریق الوسط ورځپاڼې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه پر دغه غونډې تبصره کړې ده. ورځپاڼې په یو خپاره کړي راپور کې ویلي دي چې د شنبې د ورځې په غونډه کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د دې ورځپاڼې په وینا د شنبې د ورځې له غونډې وروسته به راتلونکي دوې ورځې کاري ناستې دوام ولري. ورځپاڼې د پاکستان کنفرانس ته په اشاره ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غني او سیاسي مخالفین د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره هم په خبرو بوخت دي. څوک چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او طالبان ترمنځ د سولې خبرو پر پیل ټینګار کوي. د لمیل ورځپاڼې افغان رسنیو طالبان د ګواښ په اړه یو راپور خپور کړی دی. طالبان د شنبې په ورځ اعلامیه خپره کړې چې یو شمېر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه به پرې وکړي. د لمیل لیکلي طالبان افغان رسنۍ تلویزیون او راډیو شبکې مخکې له دې هدف ګرځولې وې، خو دا لومړی وار دی چې د یو مشخصې موضوع پر سر دا وسله وال رسنۍ ته ګواښ کوي. ورځپاڼې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شوي اعلانونو خپرول یادوي. طالبانو په افغان رسنیو مخکې د ځینو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دي او دلیل یې راوړی دی چې د دوی په خبره دغو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. 2014 میلادی کال په جنوري کې طالبان له خوا ټلو تلویزیون د کارکون پر یو موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکون وژل تر رسنۍ طالبان د مرکز د مرګونو بریدونو یو لوی بیلګه ده. افغان خبریالان او مدافعین ډلې بیا وایي چې له خپل دریځ نه په شا کېږي او طالبان دې خپل ګواښونه بیرته واخلي. دا افغان خبریالانو ګړو مدافع ټولنو او د رسمي مشرانو د شنبې په ورځ په بیړني غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خپرونې کوي او طالبان دې حدود نه ټاکي. همدارنګه کابل چاپ ننې ورځپاړ جمهور رئیس د کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضیه غونډه او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اسې صبر سوالی کوي یار د ولسمشر غنی سیالانو د غوښتنې په جواب کې دوی له وخته مخکې په کمپاین تورن کړ. د همدې ورځ سپارې په سر مقاله کې راغلي د ارک لوري په راتلونکي انتخابات کې احتمالي او سیستماتیک لاسوهنې په اړه جمهور رئیس د یو شمېر کاندیدانو او جنو سیاستوالو اندېښنې پر ځای کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دولت رهبرانو د سیاستوالو د مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ سپېدار ماړی باید له مترسینو کاندیدانو سره دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قنات یا شکر. دا د سر مقاله په پای کې راغلی سرپرست حکومت په قانوني کې ځای نه لري او د کاندیدان د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخابات کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره جمهور رئیس باید ټولو ته د منلو وړ میکانیزم باندې توافق وکړي. ملیارمند ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ستونزې دي د خبرو اترو له لارې هوارې شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي که چیرې ولسمشر په صلاحیت کې د نوي انتخابات ترسره شي د لیکوال په باور جمهور رئیس د یو شمېر کاندیدانو ته به دغه انتخابات د منلو وړ نه وي. لیکوال سپارښتنه کوي د جمهور رئیس ټول کاندیدان دي د خبرو یوه لاره خلاصه کړي، یو بل ته دې معقول وړاندیزونه وکړي او خپله دې داسې لازم انعطاف ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو او هېواد ملي ګټې پکې نغښتې وي. بلې خوا هېواد دولتي ورځپاڼې سر مقالې عنوان دی د دښمن د خوشحالولو لپاره د مغرضو کړیو د خندا وړ غونډې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا سمه ده چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر واک موده پای ته رسېدلې ده، خو د هېواد ناسم وضعیت له امله سترې محکمې د بل ولسمشر تر ټاکلو د محمد اشرف غني د کار موده وغځوله. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې د شمېر مغرضو کسانو دې ته چې د اوسني نظام لاسته راوړنې پر ملت نه لوړېږي، نو یې د هغه د نظام پر ضد غږ پورته کړی دی. د لیکوال په باور اوس که هر څوک د نظام پر ضد غږ پورته کوي له خپلې رسوایۍ پرته بل څه نشي ترلاسه کولی. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنئ.
بروري اوسئ آشنا صاحب، خدای دې دې چې تاسو د رحمان امریکي هم
ډېر مننه مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ اووم پړاو خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې شروع کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته درغلی و هغه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتو مخکې شاید د طالبانو سره خبرې پایلې ولري، تاسو د هغه دغه سفر او د خبری کنفرانس نور خبری چې د سولې په اړه او د امریکا او د افغانستان د اړیکو په اړه کړې دي څنګه څه؟
کله چې ښاغلي مایک پومپیو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په کابل کې رسنیزې غونډې ته خبرې کولې، هغه خورا محتاط ښکارېده. په لومړي سر کې دا وویل چې افغانستان او امریکایان د سولې په ارتباط ورته نظر او ورته دریس لري، او د هغې نه وروسته ورو خبرې ته راغی چې داسې هیلې شته دي چې د انتخاباتو یعنې د سپتمبر د لومړۍ نېټې نه مخکې د یوې هوکړې ته له طالبانو سره د رسېدو مسله راپورته شي، یا لږ تر لږه د داسې پایلې ترلاسه شي چې هغه هیله بښونکې وي او د سولې په ارتباط باندې راتلونکی رول وښيي. خو د دې سره سره یې هغه څه زیاته د اولویتو لومړیتوب مخه ورکوله چې سوله او په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکایانو جوړجاړی او بالاخره د افغان حکومت د مسیر ته ورننوتل او افغانانو ته یې داسې ښودله چې د امریکا لپاره دا لومړیتوب لري چې د سولې مخکې او تقریبا دا د عزیزه ده چې د انتخاباتو نه په مخکې په سوله کې څه پایلې ترلاسه شي، او دا به د دې لامل شي زه فکر کومه چې زیاته توجه او تمرکز سولې ته واوړي نسبتا دې ته چې د انتخاباتو کېدلو د هغې لپاره د اسانتیاوو په رامنځته کولو باندې امریکایان له افغانستان سره وغږي. خدا هم فکر کولا پا سیاسی و اینا که واچه امریکان با پا حالا معنا با سید افغانستان با سید افغانستان با سید افغانستان
افغانستان د سولې شورا خوشبینی شوه د چې دا مذاکرات په د افغانان ترمنځ د مذاکراتو فلمشي تاسو د زلمی خلیلزاد دا ځلی خبرې چې هم څوارې کړي چې موږ د طالبانو سره په څلور مواردو چې پریکړه تنه رسیدلې فیصله به ونه کړو، آیا دا ځلی به د طالبانو سره پر دا څلورو ډیر مهمو مسلو باندې چهار وخت ورته اشاره کړي نتیجې ته ورسي او د دې د خبرو پایلې به نتیجه ورکړي؟
اصلي مسله په دې ارتباط باندې چې جاوید غفور یا غفور احمد د هم ورته اشاره کړي او د دې په خاطر چې د زیات خبرو کې په ډاډه تاسو کولی شئ چې امریکایان د دې ځل څخه تر نورو ځینو زیات ډاکټر کوي او او په دې سره سره ټول ارخونه چې د افغانستان په سر پورې لای ستړي دي او بل څه پاتې دي ټول په دې ډول چې هر څنګه چې کېدلای شي زر تر زره په سوله کې پرمختګ او په داسې ډول باندې د افغانستان د لانجي او کشالې لپاره د پای څه کوي چې خود چې د افغانانو لپاره د څه د لپاره دا ومه ناسته به چې د شنبې په ورځ به امریکایان او طالبان د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره جرګه کېږي په دې پورې تړلې ده. خو زه فکر کومه چې ټولو اړخونو ته وګورو، د پاکستان منډوتړلو ته، د ښاغلي اشرف غني سبا ته ورتګ ته، یا د دې سره سره نورو اړخونو ته چې امریکایان او طالبان پخپله د طالبانو خبرو ته، او یا هم په سیمه کې د ګڼو هېوادونو دریځ ته مسله داسې پرېږي چې په یو ډول نه په یو ډول د پردې تر شا په ګڼو موضوعاتو باندې هوکړې ته مسئله نږدې شوې ده، او د ترکیانت په ځای باندې ښایي مختلف اړخونه دې ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د ترکیانت په ځای باندې له یو بل سره خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. که چېرې دغسې کېږي، دا به نو خدای جل جلاله د افغانانو په ټول تقدیر کې او د راتلونکي لپاره به یې د دې برخه ښکلې کړې وي، نیکمرغه کړې به یې وي، او موږ به انشاءالله بالاخره د دغه څلورو لسیزو د بدمرغیو، ورانیو او ترکینتونو او د پردیو د لاسوهۍ نه ورو ورو دې ته راشو چې افغانان له یو بل سره کېږي او د دغې بدې ورځې ووتلی شي.
تاسو د ولسمشر سفر ته پاکستان ته اشاره وکړه چې سبا به ځي. مخکې د امنیت شورا رئیس هم سفر درلود، هلته د پاکستان د مقاماتو سره کتلی وه. ستاسو د نظره آیا پاکستان به پر خپلو وعدو ودرېږي، او دغه سفر چې ولسمشر پاکستان ته لري دا به کومه پایلې ولري، که به بیا داسې لکه پخوا چې حامد کرزي پخوانی ولسمشر چلواري سفر وکړي مګر هېڅ پایله نه درلودل؟
زه غواړم په دې ارتباط باندې زما نظر ډېر محتاط وي، او هېڅکله د بې ځایه خوشبینۍ او د تېرې ناکامې تجربې نه سترګې پکې نه کړم. زه څومره فکر کومه پاکستانیان بیا هم لوبه کوي، خو د خدای جل جلاله فضل دی چې همدا نن یو امریکایي ډالر د یو سره دوه شپېتو کلدارو سره تبادله کېږي. پاکستانیان تر یوه خطرناک اقتصادي فشار لاندې دي، نلاغوی مجبور دی چه در نریوال دونه نیستن نکتر لگه که در طول عمر لپاره نمیده یا لنمهار وقت لپاره در شیطانتون و دوامخی و پالیسی و او هر غولی در بدمرغه و در ترور و در ترهگره در ورسازی راول و بزای بامده یه جور دلاب تر زنی چی در صوب اقتصادی مرگ نباد شی در فکر کام چه دیگه پر ارتباط خواهی پاکستانیان دیتا راشی چه یو اندازه در سول در خبر و سرلات کی او که نور تلکی او سهولت و واسانجا پر جنور آمنستکی خواهی در تیگو در چوانه نه در بی بخاطر بامده لنی شی چه نارای وقتا غستر دیولی دی او کچیر بدی اقتصادی پاک حالات چه دیل نارای سرسام و لانمکی نو دیر کتینا اقتصادی گزار کوله شیش در پاکستان بقا لخطر سرم خامخ دی زد بکر کومه چه دیل خیلی دل بخاطر من دیزن و شهید بطیر شدی او دسی معلومه دل دیزن دی خلیزان لخبرو دا پامچی لخبرو او دا نورو امریکایی و کلو چارواکو دلتا دا پانانو لخبرو حتی دا حمدالله محید لخبرو چه پاکستانیان یو څه کولو ته تیار شوي دي او تر ټولو مهمه دا وه چې په خپله قریشي په واضح ډول ووایي د پاکستان وزیر خارجه چې نور دوی د افغانستان سره په متقابل احترام باندې ولاړ یادي چې غواړي نفوس په افغانستان کښې نه غواړي او هره مسئله د افغانستان سره غواړي د مشترکو منافعو په اساس باندې د حل لوري ته بوځي او په هغې کښې یو بل سره خبرې وکړي زه فکر کومه دغه ټولو خبرو مختلفو اړخونو مختلفو نظریاتو او د هر چا وینا ته چې وګورو داسې ښکارېږي چې پاکستانیان دې دلته لږ تر لږه که غواړي په دې سولې په ټول بهیر چې مرسته ولکړي هغه خپل د سپیو د تړلو یا په اصطلاح د شار د بندولو پالیسۍ ته ښایي راغلي دي زه فکر کومه چې دغسې یو حالت دی او همدا مهمه هیله ده چې د الله تبارک وتعالی د دې ولس شیله به اورېدلي وي چې نور داسې یو حالت رامنځته شي چې لږ تر لږه د دغه هېواد لاس ورلند شي او نور هېوادونه په خپل غم ځان ته ککل کړي چې د افغانستان له مداخلې لاس واخلي او افغانان دې ته ورسېږي چې نور له یو بل سره کېني او دا بې ځایه دښمني د پردیو نیابتي جګړه او د پردیو د استخباراتو لپاره یوازې خپل ملت ونوژني او لږ سترګې رویي چې خپل راتلون کښې ته وګوري دلته نړۍ ته وګوري اوسېدونکو ولسونو ته وګوري او افغان ولس هم پرېږدي چې د نورو ولسونو په شان باندې لږ تر لږه د انسانیت سا واخلي او د بشر په شکل باندې ژوند وکولی
همدارنګه څو ورځې مخکې د افغان سیاسونو په نامه یا په اصطلاح د ګوندونو رهبران پاکستان ته تللي و هلته یې د هغې هېواد د مقاماتو سربېره په یو کنفرانس کې ګډون وکړي په دغه کنفرانس کې یو شمېر داسې غیر مسولانه خبرې د ډیورین د کرښې په اړه وکړلې تاسو د دوی دغسې کسانو سفر پاکستان ته او هلته د افغان سولې په اړه د دوی څرګندونې او خبرې څنګه څېړي
کوم کسانو چې پاکستان ته سفر کړی و اوله مهمه مسئله دا ده چې د دغه کسانو واقعي اغېز د افغانستان د سولې په ارتباط یا د افغانستان د راتلونکي په ارتباط په هغه اندازه نه دی لکه څومره چې رسنۍ ورته ګوري یا د پاکستاني ترغیرنو رسنیو د دوی لپاره د جهاد او د هغه وخت د پاکستان افغان دوستۍ او فلاني فلاني عنوانونه ورکړل بلکې اصلي مسئله دا ده چې پاکستانیان په هر شکل باندې غواړي له دې کار واخلي چې پاکستاني منافعو ته چې تر هر عنوان لاندې کېږي په هر شکل کېږي دوی ګټه د هر چا نه واخلي افغانان باید په دې باندې ډېر هوښیار وي او په دې قضیه کښې او دې مسئلې ته مذهبي رنګ ور نه کړي دې مسئلې ته قومي رنګ ور نه کړي دا د افغانستان د منافعو په ضد هغه خطرناکه کرغېړنه او هر اړخیزه جګړه ده چې افغانان یې قرباني کېږي او په هېڅ صورت باندې باید پرې نه ښولی شي چې د افغانانو منافع د نورو لپاره قربان شي او دغه کسان چې تش په نامه او یوازې د وخت ارګ دوی ته سیاسي چیرې ور وبخلې او یا یې سیاسي شهرت ورکړ یا د سیمې استخباراتو او د لوبې د کرغېړنتوب په خاطر باندې دوی ته د دې فرصت په لاس ورغی چې په یو ډول باندې نه په یو ډول د افغانستان په قضیه کښې را څرګند شي دوی دې له خدایه وویرېږي او د دغې مظلوم ولس منافع او ګټې دې د نورو لیوانو خولې ته نه اچوي کني خدای جل جلاله په دې قادر دی چې د جهاد د دوران نه رانیولې تر دېننه پورې د دوی هر عمل ولس او نالۍ او دوی ته په خپله ورښودلی دي له دې وروسته هم په دې قادر دی چې خدای د دوی هغه ټول شیطاني او غیر انساني غرائض او غوښتنې او ځان پالنې نورې هم رسوا کړي لکه په دې پورې چې رسوا شوي وي دا هغه څه دي چې زه فکر کومه په پایله کښې زه ویلی شم چې د دوی درېدل له پاکستان سره د دوی د طرف نه د ډیورنډ پاکستان ته بښل یا نه بښل در افغانستان فقط یه بانده خیلی کم احیط و نداری یه واسه هنگا مساله بایی که کاروان بسیری گه و بچه چوب غافی که نغافی ده بسیدا مساله
پا پاکستان که طول قدرت در پوز و ایسای پا لاس کده آیا داغ ملکی چارواکی با کم صلاحیت ولری کترسو چی اغوی در خپل و مداخلو و خپل مایا و خپل و لاسونیس خلاس وانه
با دیگه اشنا فقیت شک نشتا که در پاکستان حقیقی زواق به تصمیم در بیولو صلاحیت به گارمنت استابلشمنت سرده او با دیگه هم پا زنگنی تو که در اتخبارات و یا در دیگه انتلیجنس اداره سر جهه کرجلن آیسای دا و یا مختلف نوری داری چی دنده چطرلاندی کار که یا دیتا پا همکاری که کار که دا شپده که شک نشتا چی توی با اغدی خپل شیطانی کردکر بخاطر بانده یا هم حد بکیی یا گوشش بکیی لیکن دیزم دا چی کم توپیر شتا اغدا دا دی چه هم دا دی پاوزیان و هم یا ملکیان یا خبر دی او هغه دا چې موږ نه غواړو نور په دې مسله کې په خوا په شان باندې ولاړ شو لکه زه بیا هم باور نه شم کولای یو په دې باور نه تر هغه وخته پورې چې په واقعي ډول باندې دوی په دې شولې سره لږ تر لږه مرسته وکړي او که مرسته نشي کولای نو خپل لقب ورکولو یا خندونه راپورته کولو لاسفر شي پرېږدي چې افغانان په خپل منځ کې سره وغږېږي او د نړیوالو په منځلتوب باندې دې ته ولاړ شي چې د یو بل سره کینی او مسله خلاصه شي د توپک په ځای باندې له یو بل سره وغږېږي او ولس د وژنې په ځای باندې د یو بل له سختو خبرو تیرولو ته راځي دا حوصله پکې پیدا شي د نرتوب پکې پیدا شي او بالاخره افغانان د دغې بدې ورځې ووځي نو دې ځلته مسئله په یو ډول باندې هم په پاکستاني استخباراتو او هم په پاکستاني ملکي چارواکو باندې فشار زیات دی زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې دغه فشار ښه کار وکړي او بالاخره له دغې بد حالت نه موږ ووځو او مشکل نور پای ته ورسېږي
امدارنګه بلی خواڅخه د ایران او د امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې سوي دي آتا امکان دی چې د جنگ وکړي په داس یو حالاتو کې چې د امریکا او د ایران ترمنځ کچيري جنگ ومشلي دا به د افغانستان پر وسني حالات د سولې پر پروسې او پر نورو حالاتو څومره منفي تاثیر ولري
لکه چې پراته کچيري امریکان په ایرانیانو باندې بریټ کوي دا زموږ لپاره له اقتصادي پلوه پوځي پلوه او له سیاسي پلوه د دې شی پایلې به زموږ هغه ته نه رسېږي هېواد ته بلکې زموږ په هېواد او زموږ په خلکو باندې به د دې بد اغېز پرېوځي لاکن که چېرې موږ ووایو چې ایرانیان هم د افغانانو لپاره خورا دوستان دي او هیڅکله د دوی له واقعي دوستۍ نه بل شی نه دي کړي دا هم ښایي بې ځایه خبرې وي خو زه فکر کوم چې که چیرې موږ له دې اوس نه په دې باندې قادر شو چې په صحیح ډول باندې د خپل هېواد راتلونکی رهبري کړو او پرې نه ږدو چې مشکل پېښ کړو یا د امریکانو په ارتباط باندې له ډېرې مبالغې او له خورا غولونه کار واخلو او د دوی سره دې ځای د څه قرباني او د څه ورکړو ته تیار شي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره اړخ ونه لګي دا هم ښایي دې ځای او دا چې د ایرانیانو په خاطر موږ له امریکانو سره لاسته ګریوان شو دا هم د افغانانو د راتلونکي او د پالیسۍ په ګټه نه دي زه فکر کوم په دې ارتباط باندې خورا ذکي او په ډیپلوماتیکه ځیرکتیا ولاړ دریځ باید ولرو او دغه دریځ باید له موږ سره د دې مرسته وکړي چې د ایران د اقتصادي او د جګړي او یا په اور کې د کې وټلو باندې پایلې په افغانستان باندې زیات تاثیر ولري او افغانان هم په دې قادر دي چې په بدو حالاتو کې د خپل هیواد او د خپل اقتصادي او پوځي استخباراتي حالاتو یا دلته د شته نارامۍ او ناکرارۍ له لورې ناکرارۍ نه لرې ساتلو لپاره باید موږ جوګل او پرې نه ږدو چې زموږ د هیواد دغه شته ورځ نوره بده کړی شي یا لږ تر لږه په یوې سولې ته رسېږو چې دا سوله بیا په هغه وخت کې ماته شي او له منځه ولاړه شي چې موږ ورته ورسېږو
همدارنګه هغه کسان چې پاکستان ته د سیاسيونو په نامه تللي وه پرون یې په کابل کښې په سټوډیم کې یو غونډه درلودله په دا غونډه کې دوی د نورو خبرو تر څنګ د عمران خان هغه وړاندیز چې موقته اداره باید جوړه سي په افغانستان کښې او ولسمشر باید نور قدرت لاس واخلي همدارنګ نور غوښتند تاسو دې دا ډول غوښتنی او دا ډول غوښنه څنګه چوي
زه فکر کوم چې دا یو مسله باید ډیر زیات په مشارې باندې وڅېړل شي موږ باید دومره د سیاسيونو په نامه باندې هیڅ نو نه هر پلوه نه نظره غورځېدلې نه و چې د پاکستانیانو په خاطر باندې په خپل هېواد کې د بدلون لپاره موږ شعارونه ورکړو او خبرې وکړو بلکې مهمه مسئله دا ده چې په افغانستان کې باید مسئله په داسې شکل باندې مخکې بوتلل شي چې هغه د افغانانو د ګټو لپاره په واقعي ډول باندې کار وکولی شي د افغانانو لپاره ګټور ثابت شي د افغانانو سوله فضایي شي د افغانانو ترمنځ دښمنۍ ته د پای ټکی کېښول شي د افغانانو ترمنځ ورورولي قوي شي او هېواد یو لاس کېدلو لوري ته بوځي دا زه فکر کوم سیاسي ګټاوت نه دی چې د یو ملک یو سیاسي شخصیت چې هغه هم دې په سوالاندې سیاسي شخصیت وي هغه زموږ سیاسي ته راولي چې د شته نظام په مقابل کې ودرېږي هدف مې دا نه دی چې زه په دې خبر باندې د اشرف غني په برعت یا د اشرف غني په طرفدارۍ خبر کوم بلکې زه دا وایم چې شته نظام باید اصلاح کړی شي که چېرې مشکل ولري د هغې لپاره د حل لار باید وکړو اما د نورو په فرمایش باندې د نظام لرې کول د نظام لپاره د بدیل پیدا کول د نظام لپاره ځایناسته اطاقل دا نه له قانون سره اړخ لګوي نه زموږ له تېرو تجربو سره اړخ لګوي او نه هېڅکله پاکستانیانو موږ ته د الله او د رسول په خاطر یا د افغانانو د ګټې په خاطر باندې د چلاو راښودلې ده چې په هغې باندې موږ ښې ورځې ته ورسېږي تل زموږ تبد بختی را فارا دوی لار کتر یه دو همیشه کوشش کرد که افغانان پا یو غم نفو بل غم که کرده
دغه مظاهره په ورځ باندې یو مجرم د وزارت داخلي د پولیسو د خوا چې ډیر وخت په لټه کې و د حمید خراسانی په نمونه و اما تمامد نور او نور بیا هغه یو مجاهد وباله او دولت نه وغوښتل او غواشه ورته وکړي چې باید ژر بیرته خوشی کړي تاسو دغه سیم مجرمینو نیول او بیا د په مقابل کې د کسانو د غونه دفاع څنګه کړي چې دی ولي دغه سیم مجرمینو په څنګه کې دریږي او دفاع کوي
تاسو فکر کوم چې هیواد او د خلکو ته ښه اخباره ده چې ښاغلی عطا محمد نور او یا د هغه په شان نور دارماران په دې هیواد کې که دغسې لنډاګره او هیڅماران ونه لري نو د هیواد په مظلومو خلکو څه رقم د خپل ظلم او بربریت پاچایۍ ته د لاره خلاصه کړي خو دوی همېشه همدغې کسانو نه کوښښ کوي ملاتړ وکړي دغسې لنډاګره او هیڅماران په خپل وزیر د خپل وزیر لاندې وساتي دا هغوی نه د خپلې اړتیا په وخت کې کار واخلي او کله چې حکومت یا پولیس هغوی نیسي چې د موږ د هېوادوالو په وینو یې لاس سره دي د هغوی مالونه یې لوټ کړي د هغوی په عزت یې تېری کړی دی بیا دوی اوازونه دا اوچتوي چې دا یو مجاهد و نو که تاسو خدای ته د یوه مجاهد و دا دي چې د افغانستان د خلکو عزت لوټ کړي د افغانستان د خلکو وینې ته احترام ونه لري د افغانستان د خلکو مال لوټ کړي زه فکر کوم د داسې مجاهد خو د خدای خونه ړنګه کړي د زندان په ځای د الله لپاره خو تعالی دا اعدام کړي چې د ولس خلاص شي خو مسئله دا نه ده مسئله دا ده چې هر څوک کوشش کوي چې د خپلو ناروا اهدافو لپاره د دغسې احمقو او یو خپل هېواد او خپل دین او خپل ځان ته د نه کتونکو نه کار واخلي او هغوی د خپلو اهدافو لپاره وکړي زه فکر کوم دا هم دغه نورو کسانو لکه یو بل چې وه د قج په نامه وه او یو بل وه هغه د نبي کودانوي په نامه وه داسې نور دغه کسان که چېرې په واقعي ډول باندې دوی په خدای پاک باندې مین وي مسلمان وي رښتیا مجاهد وي او افغانان وي هېڅکله دوی د افغانانو د بدې ورځې لپاره نه جرم نه رانغاړي او د خپلو قوانینو په دغه شکل نه کوي لکه دوی چې په دې خپلو عسکرو انځورونو کې سپارېږي بلکې د ولس د عادي وګړي په شکل به یې تا کوز وایي د هېواد ته به یې کار کاوه خپل چې د هېواد پرمختللی شي د هېواد له دغې بدې ورځې ووځي بیا هم په دې ارتباط کې او د دغه نورو کسانو ارتباط باندې چې نیول کېږي هغوی باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارلی شي او په ډېر بې طرفه شکل پرې تحقیقات وشي که چېرې مجرم ثابت کېږي او داسې اسناد او مدارک یې په ارتباط راټولېږي چې د دوی جرم او د دوی اشتمالیا په جرایمو کې ثابتوي نو باید عدلي او قضایي مراجع ورته د بانک مسئله یا د نورو هغه جزایي احکامو د تصدیق مسله رامخېته کړي چې د افغانستان د جزا قانون په اړونده چارو کې په صراحت ویلی زه فکر کوم دا فایده عادلانه مسئله یو دا چې هر څوک را پاتې کیږي او یو چا د خلاصې دو چې د پور ته کیو یا هغه ته مجاهد او فلانای او فلانای لقب ورکړي دا ښایي په ځای نه وي بس هله باید متخصص وو او اړوند ادارو ته وسپارل شي چې هغوی د افغانستان مناسبو قوانینو مطابق ورته داسې څه وکړي چې د نورو لپاره عبرا
د سولې په اړه هغه حرکت چې د هلمند څخه راشروع سوی و بیا د حکومتي چارواکو او بالاخره طالبانو ده تورلی د غوسره وکتله اوس تیره ورځ په هلمند کې غټه غونډه جوړه کړې وه د دې غوښتنه د افغانستان د ټولو خلکو څخه دا وه چې د ټول افغانستان کې خلک راووزي سړکونو ته او د سولې پر دواړو اړخونو غږ وکړي چې باید سوله وکړي تاسو د دې دغه حرکتونه او دا چې د افغانستان خلک به څومره د دغه جنګ سالارانو د دغو همدارنګه د دواړو خواوو پر ضد باندې چې سوله راولي راپورته سي او یا غږ پورته کړي ستاسو د نظره آیا خلک به د دې غږ ته مثبت جواب ووایي او راپورته به سي
دا مدني حرکت چې د سولې د غوښتنې لپاره د عامو خلکو له منځه راپورته شوی خورا د ستاینې وړ کار دی خورا غیرتي کار یې وکړ د هېواد مختلفو سیمو ته دوی پیاده ولاړل دوی یو سپېڅلی ارمان لري او هغه سوله ده هر هغه افغان چې د دې اواز اوري او نه ورته لطایق وایي نه ورته ودرېږي او نه یې احترام کوي نه د زړه نه مینه ورته کوي والله هغوی د خپل هېواد سره مینه لري هغوی د سولې او انسانیت سره مینه لري دوی چې کومه قرباني ورکړي دوی موږ د دې پوروړي یو او هر افغان باید له دوی سره خپله خبره یاسي هم په دولت او هم په مخالفینو فشار راوستی شي چې نور د افغانانو د وژنې او د دوی د وینو تویولو او مالونو د لوټولو نه لاس واخلي او بالاخره پرېږدي چې دغه ولس په ارامه باندې ژوند وکړي د دې مدني حرکت خورا ښکلی حرکت دی هر ولایت ته چې تلای یا هر ځای ته چې تلای او دغه ځای خلک ورته یوځای شوي وایي د دې هرکلی یې کړی وای او د دې په دریا کې په دریا کې د دوی سره ودرېدلي وای او همېش یې دا وخت ورته کړی وایي نړۍ ته چې افغانان سوله خوښوونکي خلک دي او سوله غواړي او نور څه یې له چا نه دي غوښتي او زمونږ د چا کور ته د دروېزې په خاطر ورغلي یوازې پرېږدي زموږ په هېواد کې د ویر او د غم او د ترهګرۍ ټغر ټول شي موږ خپل انساني ژوند ته خلاص
مننه په اخر کې غواړم دا سوال وکړم چې په داسې حال کې د وی خو د سولې خبرې ته هلې ځلې روانې دي او د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په خبره شاید د انتخاباتو مخکې سولې وشته بلې خوا د ولسمشري انتخاباتو ته کار روان دی او همدارنګه کمپاینونه کیږي د بلې خوا په عین وخت کې جنګونو زور اخیستی دي دواړو خواوو جنګ ته زور ورکړی دي په دغسې یو حالاتو کې ستاسو د نظر راتلونکی به څنګه وي چې آیا کوم انتخابات چې بکیجی هغه شفافی یا دا غدر مخه به کم بل کار وسی ستاسو نظر راتلونکی بس
زه فکر کوم چې مختلف اړخونه په مختلفو لوبو لګیا دي اما تر ټولو ښکلې خبره دا ده چې مسأله د آخره د ټولو په پاخه او د ټولو د اړتیا په اساس باندې ټولې نورې ته روانه ده په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی په شکه پرته مختلفو هېوادونو هم اوس دلته د سولې لپاره کومه لاره چې نیولې ده او افغانان په هغې کې مکتب دي بالاخره به دا د افغانانو په ګټه تمامېږي او دغه هېواد ته به سوله او ارامي راګرځي که دا انتخابات د سولې نه مخکې کېږي او که وروسته د افغانستان خلک مجبور دي چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او بالاخره یوه داسې شي ته ورسېږي چې زموږ د شپه ادارې چې نورې قانوني وخت پای ته رسېږي یا پای ته رسېدلی دی حتی د دې لپاره یو داسې بدیل وي چې هغه د دې ځای ونیسي او په قانوني شکل د افغانستان استازیتوب وکولی شي د یوې داسې نیکمرغه او هوسا ورځې په ارمان باندې د ټول افغانستان او د ټولو افغانانو لپاره چې څه په کور دننه او څه بهر دي یوه داسې ورځ وي چې په خپل کور او په خپل هېواد کې د یو بل سره په خوښۍ او په خلاینه او د زړه له کومې یو لاس او افغانستان ولای بیرغ د ټول افغانانو پر سر باندې د مینې او امن په فضا کې ورته
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محبوب شریف ستاسو د کټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېر زیاته مننه تاسو ته بدل ته بونه غواړم
سرور یو سي آشنا پات کړو
مو مننه خدای په امان Thank you. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې له مخې مو په امریکا کې د عقلي او عصبي مرضوي د متخصص شاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني سره مرکه کړې ده چې دا د ایستای ستوجو ورته راګرځو.
بله ډاکټر صاحب، د دوست اواز د رادیو څخه تاسو ته زحمت تر کوم، هیله ده چې زما سلامونه او نیکی هیلې ومنئ.
خوشحال اوسئ، سلامت سئ، همداسې ستاسو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سرمانه احترامات وړاندې کوم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په تیرو پروګرامونو کښې د عصبي تشویشونو او نورو عقلي او عصبي مرضیو په هکله په زړه پورې مطالب وویل، که چیرې نن په دغه هکله یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې ولې یو شمېر انسانان ډېر بدبینه وي او د نورو په مقابل کښې، او همدارنګه د هغوی ولې دا خوښېږي او یا هوس وي چې هر څه د هغه وي او ډېر خودخوا وي، یا په انګریزي اصطلاح سیلفیش وي.
بلې، واقعنم ډېر په ځای سوال دی او معقول سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ د انسانانو عادت د کوچنیوالي په وخت کې د خپل چاپېریال نه موږ تاسو له خولو اخذده کوو، یعنې دا چې هر هغه څه چې زموږ ستاسې په اجتماعي او ټولنیز ماحول کې تېرېږي هغه موږ د کوچنیوالي په وخت کې ثبت کوو. هماغه عادت بیا زموږ ستاسو د جهانبینۍ او د وجدان سازۍ سبب ګرځېږي، او د همغې عینکو نه موږ ستاسو خپل جهان، خپل کړه وړه او خپل عمومي اجتماعي ارتباطات تحلیل او ارزیابي کوو. زه باید عد کړمه چې موږ من حیث انسان محکوم د اجتماعي کړنلار یو. که چېرته د کوچنیوالي په وخت کې زموږ په ژوند کې داسې سعادت د والدینو د خوا نه خصوصا ښکاره شوي چې په هغې کې دی د نورو په مقابل کې د حسد، کینې، عقدې او داسې نور قضاوي تبارز شوي وي، امکانات د دې زیات شته دی چې موږ هغه عادت والدینو نه واخلو. دلته باید یو بل ټکی هم تاسې او ستاسې محترم اوریدونکي متوجه کړم چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ معمولا من حیث یعنې دا یو سایکولوژیکي امر دی چې د کوچنیوالي په وخت کې موږ او تاسو معمولا احساس انفیریورټي کوو. انفیریورټي په دې مفهوم چې د نورو په مقابل کې احساس د کوچنیوالي کوو، احساس د ذلت کوو، او که چېرته دغه تکلیف زموږ کله کله په هغه احسره وجه باندې حل و فصل نه شي، د دې امکانات شته دي چې همغه انفیریورټي کامپلکس زموږ په کلم چې عاقل او بالغ شو د سوپریورټي په شکل باندې، یعنې د نورو نه د اولویت، د نورو نه د پورتوالي، د نورو په مقابل کې د تکبر او د غرور نه استفاده کولو باندې موږ دغه تکلیف مجبور کړي. دلته د دې ټکي نه زما منظور دا دی چې هر هغه څوک چې داخلي ذوف او ذلت احساس کوي په دې زیات امکانات شته دی چې په سایکولوژیکي لحاظ باندې دوی په مجالسو کې او په مخافلو کې او په قضایاو کې د نور نه ځان کاملا فوقالعاده تر او پورته تر معرفي کړي. دا متاسفانه چې یو ډېر عمیق اجتماعي تکلیف دی چې زموږ په افغانانو کې نسبت نورو ولسونو ته او نورو ملیتونو ته ځکه زیات دی چې موږ افغانان یو زیات تعداد محرومیتونه هم لرو، او دغه محرومیتونه کله کله د دې باعث ګرځېږي چې موږ ته یو نوی احساس په ظوف پیدا شي، په خپل نفس باندې حاکمیت ونه لرو، د نورو په مقابل کې ځان راته کم ښکاره شي، او په دې شکل باندې موږ دغه د سوپریورټي یعنې د نورو په مقابل کې د اولویت ادعا وکړو، نور راته ذلیل او کم ښکاره شي. دا مسئله متاسفانه چې یعنې هغه څنګه چې لازم دي چې سړی باید په دې باندې خبرې کړي. ستاسو سوال ډېر جامع دی او دا ډېر زیات تفصیل ته ضرورت لري، ما درم چې دغه کلمه جواب کفایت کړي.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ولې یو شمېر خلک کوښښ کوي چې درواغ ووایي او یا کوښښ کوي چې خپل ځان غټ معرفي کړي، او همدارنګ د داسي په اصطلاح دروغ وایي داسي خبرې کوي چې هغه بالکل مبالغه وي یا ورته په پیری چې دا سړی خبرې رښتیا نه دي یعنی واقعیت نه لري آیا دا هم یو ډول مرزي ده
بلې وکړم بیا هم باید کوم چې بیا هم د شخصیت جوړښت لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د یو انسان د شخصیت جوړښت همداسې یو حیثیت لري لکه یو څوک چې عینه کې په سترګو دي او دا مغو عینکو نه دوی خپل ځان خپل اجتماعي کړنلارې او خپل ټول د ژوند مسایل تحلیل او ارزیابي کوي. د دې زیات امکانات شته دي چې دروغ ویلو مختلف جهتونه موجود دي. بعضې خلک په دې خاطر باندې دروغ وایي چې معمولا دوی تهدید نه شي، دوی هغه کوم مکافات چې ورکول کېږي دا مکافات د اجتماع د طرف نه دا که د فامیل د عضوې د طرف نه په دې خاطر چې هغه د لاسته ورنه کړي هغه مکافات دوی کوشش کوي چې د مقابل طرف جلد توجه وکړي او د هغوی قناعت واخلي. متاسفانه ووایم چې معمولا د کلم چې قضایوې په غلط شکل باندې وړاندې کېږي مقابل اړخ ته د دې امکانات شته دي چې ارتباطات نور هم مختل کړي په ځای دي چې د یو دوه اشخاصو ارتباطات سره نږدې کړي. تاسې تکي دغه سوال د حب په ارتباط باندې او د نورو په مقابل کې د غټوالي په ارتباط باندې یا د نورو په مقابل کې ځان لوړ ګڼل هم د همدغې عینکو د تاریخ نه کېږي، یعنې د انساني شخصیت سازي او د انسان د دغه فکري درایت، یعنی دغه قضایاوې دي چې معمولا زموږ ستاسو په کړنګو کې او د نورو سره په ارتباط کې ډېر یو بهري رول لري. نو دلته یو ټکي ته اشاره کول پکار دي او هغه دا دی چې معمولا د دغه مسایل کیدای شي چې والدین محترم د کوچنیوالي په وخت کې خپلو اولادونو ته جدي متوجه شي. که چېرته یو کوچنی د کوچنیوالي په وخت کې د دروغو په ذریعه باندې کیدای شي چې د مجازاتو نه خلاص شي، او یا دا چې د والدینو جلبې توجه وکړي، د دې زیات امکانات شته دی چې همدغه عادت د کلم چې عاقل او بالغ شي د ځان سره یې انتقال کړي او په ورځنیو قضایو کې ترې استفاده وکړي.
همدارنګه برعکس یو شمېر خلک ډېر زیات کوښښ کوي چې د ګوښه ژوند وکړي د نورو خلکو څخه، او ځان ډېر خوار او ذلیل احساسوي او زیات د کار کولو څخه ډارېږي. په طور مثال د اجتماعي کارونو او یا نورو څخه یو ډول ترس احساسوي. دا څه ډول تکلیف او مرضي ده د خلکو په وجود کې؟
زه باید کوم چې یو تعداد اشخاص دي چې هغوی ته اوویدن پرسونالټي ډیسورډر د شخصیت سازی دغه دوره معمولا د ژوند په اتلسو کلو کې، یعنی کلم چې یو انسان متواتر سعادت اتلس کلو دپاره د خپل ژوند په کړوړو کې وښي، د دې شخص دپاره بیا د پرسونالټي ډیسورډر شخصیتي یو تکلیف ورته پیدا کیږي. سره د دې نه چې ما د تیرو پروګرامونو په ترڅ کې عرض کړی و چې اصلا شخصیت سازي د ژوند په اولو شپږو کلو کې پنځو شپږو کلو کېږي، خو که چېرته یو سلسله عادات په متواتر ډول باندې تکرار شي نو د دې امکانات برابروي چې په اتلسو کلو کې یو شخص باندې که چېرته شخصیتي تکلیف ولري هغې پرسونالټي ډیسورډر ورته یعنی ډایګنوز شي تشخیص شي. دا چې ما اوویدن پرسونالټي ولري، یعنی په دې مفهوم چې بعضې اشخاص دي امکان د دې زیات موجود دی چې د داسې یو مور په اړخ کې یا د داسې د فامیل په اعضاو کې دوی لوی شوي دي چې هغوی همیشه د نورو نه انزوا اختیار کړې ده، فاصلې نیولې ده او په زرزرۍ باندې خوشحاله دي نسبت دې ته چې په اجتماعي کړوړو کې دوی دخیل شي. دا یو زده تکړه شوی عادت دی، خو که چېرته داسې چې د کورنۍ نور غړي داسې صفات ونه لري او یو شخص د کورنۍ په منځ کې کوشش وکړي چې انزوا زرزرۍ اختیار کړي، د نورو په ارتباط باندې احساس د ذلت او خواري وکړي، امکانات د دې زیات موجود دي چې دا شخص دې ڈپریشن د مریضی ښکارو ګرځي. یو د ډپریشن د مریضی د علائمونه د نورو علائمو په شمول د بې خوبۍ او د بدو خوبونو لیدل او د بې هدفۍ او په ژوند کې ناامیده کیدل حتی د ځان وژنې افکار په موضوع کې تیریدل. یو د دې عادتو نام هم دا دی چې یو ډپرس او یو دق انسان معمولا د خلکو نه فاصله اخلي. د دوی سره ذهنیت خپل ځان د نفرت او د ژوند د ناامیدۍ ذهنیت ورسره پیدا کیږي. همدغه دی چې که چېرته زموږ دوستان په دغسې یو تکلیف باندې دوچاري، زما مشوره او توصیه دې دوستانو ته دا ده چې لطفا په اجتماعي کړندارو کې ځان نه داخل کوي. اما که چېرته بیا هم نشئ کولی چې یعنې په ژوند کې متعادل راوړي، بیا زه یعنې باید سپینه درته ووایم چې تاسې تکلیف لرئ د ډپریشن او لطفا یو سایکولوجیست ډاکټر ته لاړ شئ.
دغه دواړو قسمو خلکو په ارتباط هم دغه چې مخکې مو تاسو اشاره ورته وکړله چې دا ډېر خوشخواوو او په حساب ډېر لاپی ولي یا مثلا ډېر دواغ وایي یا ډېر ځان غټ مرګ دارنګه دغه برعکس خلک، د دغو دواړو په هکله تاسې څه مشوره بیا هم لرئ چې دوی باید څه وکړي چې داسې نورمال ژوند وکړي د یوه طرفه او په سایکالوجي لحاظ دغه مریضي تداوي شي؟
بل د اول ګروپ په منځ کې یو تعداد داسې کسان شته دی چې هغوی کیدای شي چې د درواغو په نتیجه کې خپل انتظار یو ځای ته رسولي، خو زما مشوره د دې دوستانو سره دا ده چې معمولا درواغ یا په نورو باندې ځان غږ ګڼل دا نه تنها ده چې تاسو خپل منزل ته نه رسي، بلکې اجتماعي کړنلارې مو مختلفې یعنی خرابوي او د خلکو اعتماد ستاسو څخه سلب کیږي. زما مشوره دې دوستانو ته دا ده چې دوی باید خپل عزت النفس باندې کار وکړي او داسې واقع بینانه خپل ځان ته متوجه شي چې دوی د نورو نه څه کم لري، کوشش وکړي چې په خپل ژوند کې داسې مصروف شي چې دغه مصروفیت یې مؤثریت ولري، هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په اجتماعي کړنلارو کې دوی دخیل شي او په عین زمان کې خپل صحت او سلامت ته جدي متوجه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې سلیم عقل په سالم وجود کې موجود دی. هر هغه څوک چې اکسرسایز کوي او په ژوند کې د یو خاص تعادل نه کار اخلي، افراط او تفریط ته نه تسلیمیږي، د دې زیات امکانات شته دی چې که په نورو باندې ځان پورته ونه ګڼي، امکانات دې شته دی چې د نور نه ځان ښکته هم ونه ګڼي. د دویم ګروپ په ارتباط باندې هم باید ارز کړم چې دا د تفرید ګروپ دی، هغو چې ځان د نورو نه انزوا کوي او یوازې ژوند اختیاروي او د اجتماعي کړنلارو نه کاملا ګوښهګیري اختیاروي. د دې دوستانو زما مشوره هم دا ده چې لطفا په اجتماعي کړنلارو کې ځان نه داخل کړي. هغه فعالیتونه چې تاسو د هغې نه حظ وړئ ښه مرازي د هغو اشخاصو څخه چې تاسې ته په درنه سترګه ګوري او ستاسو خبره پرې اثر کوي، د هغو سره ملګرتیا شروع کوي، په اجتماعي مسایلو کې ځان نه داخل کوي، زه درته اطمینان درکوم چې دغې طریقې نه تاسو کولی شئ چې خپل عزت النفس سنبال کوي او دا احساس تاسو سره پیدا شي چې تاسو هم که د نور نه پورته نه یاستئ، د نور نه هم ښکته نه یاستئ، ستاسو انساني کرامت د نور نه تفاوت نه لري.
په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضیو متخصص ښاغلی خلیل رحمان رحماني، ستاسو د امریکې څخه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خوشحال سئ، سلامت سئ،
تشکر، د خدای په امان.
بتا Oh,